ګرانین
احمدی صاحب ستړی مشه او د اتو بجو دا وریدون کې هر کله کوم چې په دې خبرونه کې را سره یو ځای شوی دی او په دې خبرونه کې به وړاندې زهم د کرکټ په اړه معلومات درکړم او نور په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکا وایي که طالبان سوله نه کوي سولې ته دې مجبوره شي، منځوي دې شي، مالي سرچینې دې وچې شي او د تجهیز مخه دې ونیول شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه جزئیات درکوو. په افغانستان کې د سولې لپاره په څو اونیو کې په کابل کې غونډه جوړې شي. د خبریالانو د څار کمیټې پر پاکستان ژغ وکړ چې پرته له ځنډه دي مشال راډیو ته اجازه ورکړي چې بیا خپل فعالیت په دغه هیواد کې پیل کړي. او د امریکا دفاع وزیر وایي د واشنگتن تمرکز تر تروریزم د لویو ځواکونو سیالۍ ته ډېر اوښتی. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د فبروري میاشت په شپږویشتمه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي تېره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې به افغان حکومت د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
We will present a way forward for peace and combating terrorism.
مشبه نړیوال ټولنې ته د سولې د پروسې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه خپل راتلونکي تګلارې وړاندې کړو. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون موږ د دې پروسې د ټولو شریکانو په بشپړ ملاتړ او تایید حساب کوو. د کابل د پروسې لمړنۍ غونډه په تیره جوزا میاشت کې ترسره شوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د وضعیت او تحولاتو په اړه ځانګړې غونډه وکړه چې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لشتر لشه دیش دولت ضد وسلوال مړه او ټپیاندې. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع پرون ازادي راډیو ته سره په خبرو کې د وژل شویو وسلوالو دقیق شمیره یاد نه کړه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه زیاتې لاسته راوړنې لري. د وای زموږ د البرز 22 عملیاتو په لړ کې چې د بغلان ولایت ټول امنیتي ارګانونه پکې شامل دي، شاوخوا 150 وسوال مړه او وژل شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو دا عملیات تیر یکشنبه د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په ډنګ شهاب الدین سیمه کې پیل کړل. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغاونې او عمل منفعه پروژې عملي شي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د لسګونو ښوونځیو، یو شمېر روغتیایي مرکزونو، د اوبو د دریو بندونو او د دوو سړو خونو جوړول شامل دي.
په راتلونکي کال کې پکتیا ولایت کې شپږ روغتیایي کلینیکونه، څلوېښت په شاوخوا کې ښوونځي، د جلغوزو د پروسس مرکز، دوه لوی سړی خونې چې د پروسس مرکزونه به هم وي، او همداراز تګ لوی او تقریبا نه کوچی سړکونه دا به جوړیږي. د ګردیز په ښار کې به یو د بسونو ترمینل جوړیږي او د سټکرم او جانخیل ولسوالیو لپاره به معیاري روغتونونه جوړیږي.
دا پروژې به د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې پلي شي. د ژورنالیستانو د څاروي مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغانده چې د ازادي راډیو مشال څنګه په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ د کمیټې د آسیا د برخې همشغه کوونکي سټیفن باټلر وویل د مشال راډیو بندول د پاکستانی چارواکو یو بیرحمانه چلند دی چې د بیان ازادي ته مستقیم ګواښ دی. ښاغلی باټلر زیاته کړه چې مشال راډیو د اطلاعاتو یو مهمه سرچینه ده او پرته له ځنډه باید بیرته د خپرونو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دغه هیواد د مرکزی استخباراتي ادارې یا ISI په لارښوونه په اسلام آباد کې د مشال دفتر وتړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د امریکا د پوځي ستراتیژي تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی دی. جیمز ماتیس د څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. د امریکا د پوز دراتونکو نه کلونو پلانونه د همدې ستراتیژي لمخې جوړی شي. نو موري وویل امریکا بل تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکوي، خو اوس د امریکا د ملي امنیت تمرکز پر لوی ځواک سیالي دی نه تروریزم. جیمز ماتیس وویل روسیا او چین غواړي چې داسې یوه نړۍ جوړه کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره سمه وي. د مونتینګرو د پارلمان مشر د راتلونکي اپریل میاشت 15 نیټه د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره وټاکله. د مونتینګرو د اساسي قانون له مخې که د ولسمشرۍ هیڅ کوم کاندید له 50% کې زیاتې رایې وانخلي، انتخابات په دوهم پړاو ته ځي چې په دوه اونیو کې باید ترسره شي. د مونتینګرو اوسنی ولسمشر فیلیپ ویجانوویچ چې په 2006 کال کې د دې هیواد له خپلواکۍ راپه دې خوا د جمهور رئیس په توګه 2015 دورې ته منتخب شوی، په روانو انتخاباتو کې د کاندیدېدو حق نه لري. د روسیې له سخت مخالفت سره سره مونتینګرو په 2012 میلادي کال کې د ناټو تړون غړیتوب ترلاسه کړ. دا هیواد دغه راز له 2012 میلادي کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
The Afghan government's fight against violent extremism.
After 17 years of war, it is more than evident.
We must recognize the reality.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of
the Mulgaro Milato Pamnyat Shura ki hamla Taliban sara dar sul par laro charo khabari shwi aw ham da America aw Pakistan astaz yo da yo bal khabari rat kade. د ملګرو ملتو سرمنشي بیا وویل چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا هم واوري چې آی اس آی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه بند کړې. د مشال راډیو رئیس وایي
آی اس آی داسې فکر کوي چې راډیو مشال داسې نشرات کوي چې ګویا پاکستان د تروریزم ځاله ده او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشاله نه دي.
د افغان ځواکونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تازه څرګندونې در سره شریکو.
سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
جګړه څه کوي؟ په هلمند کې مو د مصنوعي لاسونو او پښو یو مرکز ته ورولو.
نساو اته هغه مریضانو چې خپل پښې د لاس ور کړی دي دلته مراجعه کړی و چې خپل هغه مصنوعي غړي ترلاسه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني هغوی باید منصوي شي، مالی سرچینې او د تجهیز منابع یې له منځه یوړل شي. جان سالیوان دا خبرې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل اوس ټولو ته ښکاره شوې ده چې د تروریزم خوندي پناه ځایونه چیرته دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. رضوان مراد د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې جزئیات وړاندې کوي.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نښي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
We must recognize the reality that while the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به در کړ چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځه وړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنې سره وښیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کېږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime, responding to
د افغانستان حکومت له سخت دریځي تروریزم او منظم جنایت سره مبارزه کوي. دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې د غواخونو ته جواب وایي. د تروریزم پر وړاندې اغیزمنه مبارزه څو اړخیزه او سیمه ییزه همکاري غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو خیو چې وایو د تروریستانو د سیمه ایزو او خوندی پناه ځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوی دی. تجربه ښودلې ده چې تروریزم موږ ټولو ته ضربه راکړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو اترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي. خو د پاکستان استازي دا خبره بل رنګ رد کړه. د امریکا استازي جان سلوان وویل امریکا تر هغو له پاکستان سره کار نشي کولی چې دغه هیواد تروریستي ډلو ته پناه ورکوي. ښاغلی سلوان بیا وویل پاکستان باید له دې لاس واخلي او له هغو هڅو سره دې یو ځای شي چې د افغانستان لانجه ورسره هواري شي. خو په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملیحي لودی وویل چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره دی د افغانستان دننه د ترهګرو غم وخوري چې د مخدر موادو له لارې عواید ترلاسه کوي. له واشنګټن سره د اسلام آباد اختلافات د ژورنالیزم تر ډګره هم په یو ډول رسیدلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې نورې خبرونه ونه کړي. د موضوع د وضاحت لپاره به د مشال رادیو رئیس محمد امین مدقق څخه واورو چې علت یې څه دی.
اصلا دوه ورځې مخکې د پاکستان د نظامی استخباراتو چې ایسای باندې مشهور دی د هغې کسان زموږ دفتر ته راغلل او هغې ویل چې د وزارت داخلې نه یو مکتوب صادر شوی دی چې ستاسې دفتر بندوي. هلته
دا په اسلام آباد کې
مونږ یو دفتر لرو چې هغه زمونږ تقریبا یو قسم یو محدود شمیر خبرنگارانو په هغې کې او نور یو لوجستیکي دفتر و. زمونږ هلته د اسلام آباد نه هېڅکله نشرات نه درلودل او مونږ نشرات نه کول او تاسو ته معلوم دی چې مونږ نشرات له پراګ نه دي. یعنی په پاکستان کې هېڅ مونږ نشراتي دستګاه نه لرو. دوی هغه دفتر چې اصلا یو تولیدي دفتر و لکه یو سټوډیو غونې پروډکشن کمپنی دفتر و نو هغه بند کړ.
نو مشال خو په نورو سیمو کې هم د پاکستان خبریالان لري په پېښور کې په کراچۍ کې کوټه کې هغوی ته هم کوم خبر ورکړل شو؟
نه هیڅ چاته خبر نه ده. حتی موږ ته مستقیما هیڅ نه دی راکړي. فقط هغه یو په مطبوعاتو کې یو مکتوب خپور شو چې هغه مکتوب د وزارت داخلې نه ګویا صادر شوی دی او هغې وزارت داخلې ویلي دي چې فقط موږ د ایسای په سفارش باندې ایسای د څه فکر کوي چې رادیو مشال چې د عارف یاریل یو برخه ده دلته په پاکستان کې دفتر جوړ کړی دی او د دوی داسې نشرات کوي چې ګویا د نشراتو نه داسې معلومیږي چې پاکستان د تروریزم ځاله ده او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشحاله نه دي او دغسې عمومي اتهامات چې موږ هغه په کلکه رده وو.
د اسلام آباد د دفتر د بندېدو یوازې خبرې ورکړی دی او کنه خبریالانو ته هم ویلي دي چې نور باید خپل کار ته ادامه ورنکړي؟
موږ ته تحریري هېڅ نه دي ویل شوي خو زموږ د هلته چې د اسلام آباد د دفتر مشر دی هغه وایي چې ماته پولیس ویلي چې خبرنګاران دې باید کار ونه کړي خو تحریري هېڅ موږ ته نه دي راغلي.
تاسو له چارواکو سره په ارتباط کې شوي یاستئ د دفتر د مسؤول په صفت؟
هغه زمونږ دلته چې زمونږ د دفتر مشر دی هغه د نظامی استخباراتو سره د ارجنټان هغه راتللو هغه سره خبرې کولې. د پاکستان ملکی حکومت موږ سره مستقیما هیڅ رابطه نه کړې.
تاسو څه امید لري چې دا ستونزه به ژر هوار شي او کنه شو څه به کوي؟
زموږ په نشراتو به یو څه تاثیر ولري، خو تاسو ته معلومه ده چې زموږ نشرات د پاکستان نه دي. موږ هلته صرف خبرنګاران درلودل، کېدای شي زموږ خبرنګارانو ته څه ستونزې جوړې کړي، خو نور در هغې نه خواته زه نه پوهېږم چې دلته به څه وشي.
متخصص صاحب مننه، کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وایي په څو اونیو کې به د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي ترتیبات ونیول شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قولي اردو کې وی غونډې ته دا هم وویل چې په افغان ځواکونو کې سیاست ځای نه لري. افغان ولسمشر بیا وویل چې روان کال د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره کمه شوې او په راتلونکي کال کې به نور هم راټیټ شي. هغه زیاته کړه چې 1492 کال باید په هیواد کې د سراسري حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي، او هغه ولسوالۍ چې د دښمن په دوامداره مرکز بدلی شوي باید هدف وګرځول شي او دښمن ته د تلپاتې پایګاه جوړولو فرصت برابر نشي. ولسمشر په خپله وینا کې دا خبر هم وکړه چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي د اعلان دلیل د افغانستان د حکومت د فعال ډیپلوماسي ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې نتیجه ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغان ځواکونه سش کال د چمتووالي له پلوه په تر ټولو غوره حالت کې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر خبره پر ځای ګڼي، خو سیاسي اختلافات او په لرو پرتو سیمو کې له افغان ځواکونو سره د خلکو لږ همکاري لوی ننګونې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ځواکونه د ملي یووالي ښه سمبول دی او په دغه ځواکونو کې وړو سیاستونو ته هیڅ ځای نشته. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په قلوردو کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې افغان ځواکونه په تیرو 12 کلونو کې سږ کال د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي.
امروز فضل خداوند از نگاه آمادگی قوای امنیتی و دفاعی ما افغانستان در
بین نند خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه د آمادگی لپاره د 13 کلو په موده کې په ښه حالت کې دي. دغه ځواکونه ملي والی تشمن او د اساسي قانون د تطبیق وسیله دي، او په دغه ځواکونو واړه سیاستونه ځای نه لري.
قانون اساسي سیاستای خرد او کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جای نداره.
ولسمشر همدار از زنگری زواکونه در افغانستان ویر و بالا چه په خبره دخمنی د نوم لاوری دوزخه پا ویرکیوی. افغان حکومت در امنیتی و دفاعی زواکونه در لا پیورتی و خسن بالن په هدف چلور کلن امنیتی پلان ترتیب کرده چه در چارواکو په خبره پا ملی که دو بای در زواکونه لغ اختلی شی. در امریکا پا گردون نریوال طولنی هم پا روان جگره که در افغان زواکونه قربانه او سرخندن سایلی او تر اگده محاله دی زواکونه در همکاره ډاډ ورکړی. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا مني چې افغان ځواکونه د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي، خو پر وړاندې د ځینو ننګونو یادونه هم کوي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد:
یو خو دغه بې اتفاقي هم د دننه په سیاسيونو کې دي، او بل په اطراف او اکناف د افغانستان کې په هغه شکل چې ایجاب کوي د خلکو همکاري نشته. دریم دا مسله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې عرض یې وغواړي نیسي، ولې ساتلې مشکله دي. دوی بېرته راوځي، عملیات ختمیږي، هغه نقاط پرېږدي، بالاخره مخالفین هلته بېرته راځي، ځای پر ځای کېږي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په روانه جګړه کې د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو د ښه سمبالنې تر څنګ ضروري ده چې سیاسيون، ګوندونه او ټول ولس په یوه خوله له دغه ځواکونو ملاتړ وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې لیکلي چې د ناروې پارلمان ونتوانید افغانان له وحشتناکې جګړې څخه وژغوري. د ناروې له پارلمان څخه په یوه وړاندیز کې غوښتل شوي وو چې په موقت ډول دې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږل کېدو مخه ونیول سي، خو پارلمان پرون دا وړاندیز رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې دا پریکړه په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره بد خبر بللی دی. په دې راپور کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 100,000 زیاتو کسانو د ناروې له حکومت د بخښنې نړیوال سازمان درخواست لاسلیک کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د یوې اندازې امنیت او ثبات تر راتګه پورې دي دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته نه لیږي. د افغان حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د 2014 کال د موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ولیږل سي چې د پناه غوښتنه یې رد سوې وي. لندن میشتي ټایمز ورځپاڼې د هغو افغان ترجمانانو په اړه مقاله خپره کړې ده چې له برطانوي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کوونکي ترجمانان اړ وو چې خپل هویت د امنیت له خاطره پټ کړي. مقاله وایي چې دغو ترجمانانو تمه درلوده کله چې وظیفه پای ته ورسېږي ورته به خوندیتوب ورکړل سي. د دوی د قربانیو په بدل کې به ورته په برتانیه کې پناه ورکړل سي. خو د مقالې په وینا له دغو کسانو سره داس چلند کیږي لکه دوی چې کوم شرم یا عیب وي. مقاله لیکي هغه سړی ته چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره تر ټولو زیات وخت کار کړی برتانیه ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل سوې. مقاله لیکي هغوی چې برتانیه ته په رسیدلو کې بریالي سوي دي بیرته افغانستان ته د لیږل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مقالې په وینا برتانیا یوازې هغو کسانو ته پناه ورکوي چې په هلمند ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه دوامداره کار کړی وي یا په 2012 کال کې له دنده ګوښه سوي او بیرته د برتانیې د حکومت لخوا استخدام سوي او لږ تر لږه 12 میاشتې دوامداره کار کړی وي. مقاله لیکي چې طالبان دغه کسانو ته د جاسوسانو په سترګه ګوري خو د برتانیې حکومت مکلفیت لري چې د هغو کسانو ژوند وژغوري چې خپل ژوند یې د دې هیواد د پوځ لپاره په خطر کې اچولی و.
په نیوزیلند کې د افغانستان تر 19 کلنو د لژومره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. آیرلند 225 منډې کړې دي. اته لوبغاړي سوسېدلې دي په 500 اوورونو کې او د افغانستان ټیم 159 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوسېدلې دي نو افغانستان ته په پاتې 400 اوورونو کې 85 نورې منډې پکار دي. نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې یو کال پوره کیږي. ټرمپ د امریکا د تاریخ له لنجمونو ولسمشرانو څخه دی چې په امریکا کې دننه او بهر هم پلویان لري، هم مخالفان او هم دښمنان. د احمد تکل په راپور کې په تیر یو کال کې د ښاغلي ټرمپ ځینو مهمو اقداماتو ته کتنه شوې.
ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 نیټه د متحدو ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي. له نننۍ ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي. ولسمشر ټرمپ خپلې ویناوې ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وویست او وی ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په لومړۍ کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ټرمپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پریښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډیرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ټرمپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ټرمپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوي چې باید اصلاح شي. ټرمپ بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د مې په 6 نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ټرمپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ټرمپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اعصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زندۍ کړ. ترامپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
په امریکا کې پاتې شو، د امریکا دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي تمرکز اوس له تروسم سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالي ته اوړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پنټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونیست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
دا وی موږ به د تروریزم پر ضد کمپاین ته چې نن په کې خلیو دوام ورکړو، خو اوس د ستر ځواک سیالي د امریکا د ملي امنیت د تمرکز اصلي ټکی دی، نه تروریزم. جیمز ماتیس وویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوځ اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس وویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه وویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمز ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
دی وای د شمالي کوریا او ایران په شان سرکش رژیمونه خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي او سیمهیس او حتی نړیوال ثبات ته ګواښ جوړوي، خپل ولسونه کړوي، د خپل خلکو وقار او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له ګواښونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایلو ضد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې یو زلزله چې علت یې عجیبه دی، په دې اړه له عصمت څاروانه اورو.
د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا په میشیګان ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولوېده او ټکانې د دوه ریختر زلزلې په اندازه و. د سپیس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر 1 متر او 2.8 سانتي متره و او پر مځکه د لګېدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 45,016 کیلومتره و. د دې ډبرې له رالوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د دیترویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او دغه راس د کاناډا د اونتاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده باید چې تاسو په هره خپرونه کې موږ سره سپورتي خبرونه نشر کړئ.
زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. سلام نبات ملنه متری ته دا پیغام دی چې د دوی په غونډه کې دی د پاکستانی استخباراتو اداره په تور لیست کې راوړي. که چېرته دا په تور لیست کې رانوسته شو نو دا غونډه نړۍ به ناارامه وي.
السلام علیکم زه انارګل دلمن ولایت څخه غواړم دی دلمن فور اجازه چې بیکاری دې چې بیکاری نشته او د امنیتی کارونه باندې دا بهر ولسمه شریلا کې خپل आवाज دې د پرمختل چارواکو پرې ورسوي مننه د خپل تعامل
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار 19 تفریحي پروګرام لرو او د افغانستان پر سر د امریکا او د پاکستان اړیکو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه هم لرو خو اته به جو ډیر شته کې دي لاند خبرونه تاکل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د فبروري میاشت په 26 جوړ شي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 1.5 دولت ضد وسلوال مړه او ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي ریاکشن بي د بغلان ولایت د مرکز پولي خومري په ډنډي شهاب الدین سیمه کې پیل کړل. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغونې او عوامل منفعه پروژې عملي شي. د ژورنالیستانو د څاروي مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغانده چې د ازادي راډیو مشال څنګه په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ د کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن باتلر وویل د مشال راډیو بندول د پاکستانی چارواکو یو بې رحمانه چلند دی چې د بیان ازادي ته مستقیم ګواښ دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د امریکا د پوځي ستراتیژي تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی دی. او د مونتینګرو د پارلمان مشر د راتلونکي اپریل میاشت 15 نیټه د دې هیواد د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره وټاکله. مخکې تر دې چې سیاسي موضوع ته ورشو د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه او د هغه اثرات په افغانستان باندې په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو. کرکټ ته به مخه کړو نیوزیلند ته. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه د افغانستان او آیرلند ترمنځ روانه ده. آیرلند لومړی بیټنګ وکړ، په ټاکلو 500 ورونو کې 225 منډې وکړې، اته لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د افغانستان تر دې دمه شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي او 133 منډې افغان لوبغاړو جوړې کړې دي. نو افغانستان ته په 1.3 اوورونو کې 150 نورې منډې پکار دي، څلور لوبغاړي یې پاتې دي. په دې اړه به وړاندې نور معلومات هم در سره شریک کړو. خو اوس پراشو د امریکا او پاکستان اړیکو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او یو شمېر افغان کارپوهانو په باور له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په پاکستان د امریکا فشارونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې اوږدمهاله او دوامداره وي. فصل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه لنډمهاله وي نو پاکستان به د تیر په څیر بیا هم د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکای فشارونه لنډمهاله او مقطعي وي نو پاکستان به د تیر په څیر بیا هم د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه فشارونه دوامدار او اوږدمهاله وي نو پاکستان دې ته اړ کېږي څو د تروریزم سره په رښتینې توګه مبارزه وکړي.
دغه فشارونه کېدای شي چې پاکستان په حقیقي شکل باندې درکې او د دشمنانو یا تروریستانو د حمایت نه لاس وخت لنډ مهال وخت لپاره یو پاکستان د موقعینو په استفادې سره د امریکې سره خپلې اړیکې بېرته جوړې کړي او بیا خپل قانون ته لکه دا خلې چې په 14 کلو کې دوام ورکړی دوام ورکړي موږ هغه امیدونه دغه نه کړی دستاوز نه درلودلی.
ښاغلی مسلمیار په دې برخه کې د افغان حکومت دریځ او کړنې ستایي چې توانېدلې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلي ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي کار ورکوي او په صورت د افغانستان وضعیت په بدلېدو ده. د دې په خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي وکړي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د دې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په درواغو او دوکې تورن کړه او ویلیکل چې د هیواد ته په تیرو 15 کلونو کې امریکا 3.5 میلیارد ډالر ورکړي خو په بدل کې د هیواد لا درواغو فریب پرته څه نه دي کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپره کړي بیان کې ویل چې د متحدانو ملامته کول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعته وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالانو ته ویل چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته د 255 میلیونه ډالر مرستې ورکړه ځنډولې چې دلیل یې روښانه ده. د امریکا لخوا په پاکستان وروستي فشارونه د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي او ډېری خلکو د امریکا د دغه اقدام ستاینه کړې. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال هم ډالۍ کړی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې د امریکا لخوا چې تر اوسه کوم فشارونه په پاکستان وارد شوي دومره مؤثر او ګټور نه دي. ښاغلی اعظمي وایي کوم فشارونه چې امریکا اوس په پاکستان راوړي هغه داسې دي چې پاکستان ورڅخه هر وخت کولی شي مخ واړوي.
د پاکستان باندې د امریکا فشار یو خو ډېر مؤثر نه دی. امریکا هغه فشارونه او یا هغه لارو څخه باندې غور تر اوسه نه دی کړی. نه کوي چې مثلا پر پاکستان د ډېر فشار راستي هغه بیا بیرته ریورسیبل نه اوسېږي. مثلا پر امریکا کم دغه چې د پر خپل فند یا کومکونو چې پر پاکستان باندې درولې دي سبا بیرته د یوې امضا په واسطه باندې
ښاغلی اعظمي وایي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان کې میشت د تروریستي ډلو مشران په تور لیست کې شامل کړي. د دوی د نیولو یا لمنځوړلو لپاره دي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې عملیاتونه وکړي. په همدې حال کې په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د سفر پر مهال هم پر اسلام آباد د فشارونو پر زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوی په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ژمنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی چې د دغه پلاوی سره کابل ته راغلی وه امریکا ته تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا پر پاکستان د امریکا فشارونه د تروریزم سره په رواني مبارزې اغېزمن بولي او د دوی په خبره د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علما وروستۍ پریکړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله ده. له دې ډلې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استاد غلام فاروق مجرو وایي دی وایي کوم فشارونه چې په دې وروستیو کې په پاکستان ورد شوي ډېر ښه اثرات یې لرل. هیله لرم چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې له شتو فرصتونو نه ښه ګټه واخلي او نړیوال همکاران نور هم واسوي او تر دې هم ډېره لابیګري وکړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند ځوانانو مدني ټولنو او ښځو مشورتي غونډه کې ویل چې یو ځل بیا پاکستان ته د سولې لاس غځوي او غواړي له پاکستان سره سوله وکړي. ښاغلی غني وویل که طالبان افغانان وي باید خپل واک ګاونډیو هیوادونو ته ورنکړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه نصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تروریستي ډلو په وړاندې د قاطعیت خبره کوي که طالبان د تروریستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي د دې ډلې لپاره به ښې پایلې ونه لري. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر پاکستان د امریکې فشارونو تر دې مهاله کومه ځانګړې پایله نه ده لرلې او لا هم پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال وایان محمد رتمنیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې دا فشارونه چې د امریکا او د منطقې د پاکستان په مقابل کې شروع شوی ده په آینده کې ښه نتیجه ورکړي. اما تر اوسه عملی بنه یې موږ تر اوسه احساس نه دی کړی او تر اوسه همهغسې تروریستان اکمالات کیږي او په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي.
خو پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د نوې جبهې مشر انورالحق هادي بیا د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا وروستیو هڅو ته خوشبینه دی او وایي چې ښایي دغه هڅې د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
په آخرو کې امریکای نوی هلی ځلی د افغانستان حق له زه فکر کوم جدي سوي دي نسبت پخوا ته. ځینې سترکې ځینې علائم شته ده چې ممکن د امریکای دغه نوی حرکات د منطقې کې د سولې تروریزم په ضد او ثبات په اعتبار باندې زه فکر کوم چې ممکن یو څه نتیجه ورکړي. البته دا ډېر یو هغه دی ولقي کوشش.
ښاغلی هادي وایي که امریکا غواړي په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات راشي نو دغه هڅې باید نور هم ګړندۍ کړي او د پاکستان په وړاندې چې د قضیې یو مهم اړخ دی نور هم جدي شي. د ده په خبره امریکا باید د پاکستان په وړاندې له یوې داسې تګلارې کار واخلي چې پاکستان په واقعي معنا سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کرکټ حال په درکړو، په نیوزیلند کې د افغانستان او ایرلند تر 19 کلنو د لټومره کرکټ لوبغاړو لوبه روانه ده او د نړیوال جام په ترڅ کې دا د افغانستان په خپل ګروپ کې دریمه لوبه ده چې د افغانستان په افغانستان باندې ډیر تاثیر نه لري ځکه چې افغانستان مخکنی دوی لوبې ګټلې دي او کوارټر فائنل ته غوره شوی دی. خو بیا هم دا لوبه د افغانستان لپاره اهمیت لري ځکه چې د لوبغاړو روحیه ورسره باید قوي شي که چرته و پایلې کمزوري بشي. افغانستان تر دې دمه 133 منډې جوړې کړې دي، ولو غاړي سوځېدلې دي. افغانستان ته په شپې تو تو پونو 340 منډې پاتې دي خو وکټ یې کمې پاتې دي. آیرلند 225 منډې کړې وي او اتلو غاړي سوځېدلې دي. په روانه خبرونه کې وړاندې د غړي اچار 19 فری پروګرام درو تر هغه مخکې هلمند ته مخه کو. په هلمند کې سره سریب د جګړې څخه باندې نه سو قربانیان وته مصنوعي لاسونه او پښې ورکړي دي. په هلمند کې د سور صلیب اورتوپیډیک مرکز ته زموږ خبريال الیاس دای ورخلې.
په یوه لوی خونه کې د روغنی رنگ بوی دی. زه دلته د یوې ښځې په شمول یو ولستنه وینم چې په سپینو چپنو کې په خپل نوبت هار یو په جلازینو کې مصنوعي لاسونه او پښو ته توکي چمتو کوي. دا په هیواد کې د سره صلیب اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو د تولید لپاره د اوو لویو مرکزونو څخه یو دی. د اورتوپیډیک مرکز په نوم دې ځای کې له پلاستیک او غچو هم نوي لاسونه او پښې جوړیږي او هم پخوانی خراب شوي مصنوعي اعضاوې د سره ترمیمیږي. په دغه مرکز کې هغه کسان نور ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې خپل یې غیر د ورته پیښو په ترڅ کې بایللي. 45 کلن احمد ولس کال وړاندې موټر چپ کړی دی. دغه پښې ورپسې مړې دي. دی وایي دلته له دندې خوشاله دی.
تقریبا ته په 2019 کې
پلشکرګه کې د سره صلیب د اورتوپیډی د دغه مرکز مخې ته خورا بیروبار دی. دلته جوړیدونکي مصنوعي اندامونه د ضرورت او اولیتونو پر بنسټ توزیع کیږي. د سره صلیب مسؤلین وایي تر اوسه هغه کسانو ته چې د مصنوعي اندامونو غوښتنه کوي د رد جواب نه دی ورکړی. د اورتوپیډی د دغه مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضیزاده وایي په تیر 2018 میلادي کال کې 908 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکول شوي دي.
په 2018 میلادي کال کې حدودا ټول مریضان یا ټول هغه مریضان چې دلته مراجعه کړې 6419 مریضان وو چې په دې جمله کې 908 پروستیزه یعنی هغه مریضان چې خپل پښې د لاسه ورکړي دي دلته مراجعه کړې وو چې خپل هغه مصنوعي غړي ترلاسه کړي.
سور صلیب کته هم د خپل بی طرفي او پالیسي لمخې د هغه ډلې نوم نه اخلي چې له فعالیت یې دومره کسانو د خپل وجود آزادې درته ورکړي دي. خو دغه مرکز ته ځینې مراجعین ماینونه چې وسلواله ځای په ځای کوي او ځینې د حکومت له خوا وایي بریدونه او لوی توپونه یادوي.
نوم یې شهزاده دی. له ما سره کلمه یو نمبر د ټلیفون نمبر مراوړی د هغې خوا چې را کړو بس کمربانو مداغه چې موږ یو ولا و داغه چې را تاسو هغه پټوش کرموش پټاو سمه هغه چې پټاو سره باندې یو نور خلک و هغه به صاحب طالبانو ټکان وکړل او دا رانور خلک برته ولاړ چې ولاړ لا باندې موږ ښه ته واچولو او دا سره امرجنسي امرجنسي راوړو شمه تر لاسه کړه دا خوشاله برته سمس.
د سره صلیب د هلمند د څانګي د معلوماتو لمخې د دې 908 کسانو په منځ کې یوازې 4 سلنه شجرې دوی وایي دا چې شجرې د کور د باندې لږ یا بیخي هیڅ فعالیت نه ترسره کوي نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي. د سره صلیب د اورتوپیدي د مرکز یوه بله ډیره مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د هغو د عادي کیدلو لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یوه بل لوی وطاق هوا ملایمه ده. دلته د ګڼ شمېر کسانو سره د سره صلیب کار کوونکي بوخت دي چې پر مصنوعي پښو د تللو او تمرین چل ور زده کړي. د دې ځای مسؤول متي الله همت وایي ځینې کسان ژر خو یو شمېر یې په سختۍ ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا پښه ترلاسه کړي یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا تمرین ځای دی. بیا مثلا هغه ته دلته ویل کېږي چې تاسو دا رقم وګرځئ تر څو پر دې په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمېږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره صلیب د لشکرګاه د څنګه مسؤل چې له مور ایرانۍ او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول که څه هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږو همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره صلیب کارونه ټکنی شوي دي خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تهدید سره نه دي مخامخ شوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپیژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دوی وايي په هلمند کې د سره صلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه ده مخامخ شوی مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یو سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغېز لري خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نه شو. دا ډېره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره صلیب اداره د بشري مرستو رسونکې اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره مرسته
وکړي.
په هلمند کې د سره صلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او دا ولیه صحیح مرستو زده کړې هم ورکړي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خو ګوري دنکو سلام خدای موروخ او د دودونو لشره لره لره اوس تر ټولو بده بالا دودونه دي چې حکومت هم دود غړن کړی او خلک هم له ټولو د تیښتې لاره ورکه کړې ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. نتاقان
حسین غرڅا
او پمبګل ترایی لند خبرونه دغه دي.
د ښار لرو شو یو غرفو مظاهرې وکړې.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بوت غونډه جوړه شوه.
د چوروالې خیال پالونه دوام لري.
د فوندونو له بندېدو سره د شیرونو خاپیریانې هم قوی قافته لاړې. د خبرونو توصیل
د ښار لرو شو یو غرفو مظاهرې وکړې. بی خبر آژانس خبر را کوي چې غرفو په خپلو شعارونو کې همدا ویل چې ښار په غرفو ښکاریږي. غرفې لکه د ستورو په کې ځلیږي. یا غرفې یا بمرې چوروالی یو کار به کوي. خبر زیاتوي چې په مظاهرو کې د شعارونو ترڅنګ تیګې هم وویشتل شوې او د غرفو ماتلرګي هم ورکړی شول. د مظاهرو د چارو ماهرین وایي چې که خار هم داسې پاتې شي نو ایله به د خار قواره ولري، خو غرفې دې هم نیمه خوا نه پرېږدي او چیرته دې ودروي چې بیا مظاهرې ونه کړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه. د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د غونډې په پیل کې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو روح ته دعا وشوه او بیا په دې هکله ګډونوالو خپلې علمي مقالې ولوستلې. ورپسې د چرګانو د سیمینارونو او ورکشاپونو له پاتې خاطرو یادونه وشوه او هغه د چرګانو او پیپسیانو سیمینارونه او ورکشاپونه یې د خېټو د توسیع او روح د آرامۍ لپاره مهم بلل. په پای کې د رایو په اتفاق اعلامیه خپره شوه او له اوسني حکومت څخه وغوښتل شول چې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو دود د بیرته راژوندی کړي چې هیواد د ترقۍ په لور روان شي.
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د چوروالۍ خیال پلوونه دوام لري او که چیرې دغه غوړ غوړ خیال پلوونه رښتیا شي نو له ښار څخه به پرته له شکه پاریس جوړ شي. خبر زیاتوي چې د چوروالۍ په خیال پلوونو کې مترو بس، بس ټاپونه، د څلورلارو عصري او پرمختللي ترافیکي اشارې، د څار کمرې او نور ډېر پرمختللي سیستمونه وجود لري، خو په دې شرط چې رښتیا شي. کارپوهان وایي چې پخوانیو چوروالانو له دې نه هم غوړ خیال پلوونه وهل، خو هیڅکله یې هم نه چا شکل ولیده او نه یې هم بوی احساس کړ. له همدې عمله د چوروالانو خیال پلوونه اوس چا ته خوند نه ورکوي.
او په پای کې در په در آژانس خبر راکوي چې د فنډونو له بندېدو سره د شعرونو ښاپېری هم قیقاف ته لاړې. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نه کومه مشاعره جوړېږي او نه هم د کوم واړه یا غټ شاعر د شعرونو کنډولۍ تر سترګو کېږي. اوس مشاعرې یوازې والیانو ته پاتې دي چې د کدو ګل او بانجان ګل په موسم کې د خپل شهرت زیاتولو لپاره جوړې کی او ځان فرهنګ دوست او پیلم مین وخی. دارنګۍ په میلمستیا او مصرف کې هم د جیب خوشي. د شیر شوقیان وایي چې افسوس د شیر خاپیریانې کوی قاف ته لاړې، که نه بیا به مو لیدلی وو چې شاعرانو څه څه نه جوړول. خبرونه خلاص شول.
پاچاهان ډول ډول وی او پاچای هم بیلی بیلی وی، خو د موږ پاچای د دودونو پاچای ده او د موږ پاچا هم د دودونو پاچا دی. د دودونو له پاچا سره مو مرکه درته کړې ده.
دودونو پاچا صاحب، کلمړی د دودونو پاک لسره ته وایست.
دود یو طبیعي شی دی او د دود څخه خلاصای نشته. که نور هیڅ هم نوی نو خلک د چلم، سګریټ او قیلون دودونه باسي. داسې خو له چارسو، سماواتونو، حمامونو او نانوایانو څخه هم غیر غیر دودونه وزي او زاړه موټرونه هم له چانه کم دود نه باسي.
دا خو موږ ته معلومه ده چې دودونه شته او وي به، خو اوس د تا په پاچایۍ کې چې د دودونو پاچایي ده، کوم ډول دودونه ډېر دي؟
د ما په پاچاهۍ کې دودونه لا نور هم زیات شول، ځکه دا د دودونو پاچاهۍ ده. مثلا تور دودونه، خړ دودونه، سپین دودونه، خړ بخوان دودونه او نور دودونه. همدارنګه د غلظت لحاظ هم په څو برخو ویشلی شو. مثلا ډېر غلیظ او ټینګ دودونه، مثلا متوسط او رقیق دودونه.
نو ته څه وایې پاچا سلامت، چې موږ انسانانو ته کوم دودونه بد دي؟
تاسو انسانانو ته ټول دودونه تاوان لري، خو په ځینو کې برکت هم شته، لکه د مانو او سپیلنی دودونه.
تا ولې دغه د دودونو پاچایي جوړه کړه؟
دا زما شوق و، دا زما د دودونو سره مینه وه. زه له دودونو سره مینه لرم. دود مې زړه خوشحاله کوي. چیرته چې دود پورته شي نو سړی ته امید پیدا شي چې هلته یو څوک شته. موږ دودونو ته پیدا شوي او دودونه موږ ته پیدا شوي دي. کنه په هیڅ بله پاچاهۍ کې به دې دومره دودونه نه وي لیدلي.
نه پاچا صاحب، اوس خو ټوله دنیا هڅه کوي چې د دودونو مخه ونیسي او په هیڅ ځای کې به دود ونه ویني.
هو، دودونه یوازې زما په پاچاهۍ کې دي او زه د دودونو پاچا یم. لکه پخوا به چې څوک د باد پاچا و او یا به هم د واورو او نورو شیانو. زه په خپله پاچاهۍ افتخار کوم. په ټوله دنیا کې دومره دود نشته لکه د ما د پاچاهۍ په مرکز کې چې دي. بیکار سړی خو سام نشي پکې ایستلی.
هو، هم دا د دې وطن خلک دي چې سا باسي او تنفس کوي.
د ما په نظر لا اوس هم کم دي. هر وخت چې له خلکو څخه د خپلو کورونو لارې ورکې شوې، بیا یې منم چې په رښتیا د دودونو پاچا یم.
پاچا سلامت، اوس هم ډیر زیات دي او ان زیاتره خلک خو سترګې نشي پکې خلاصولی او د ډیرو خو داسې اوښکې ترې روانې وي چې ته به وایې چا اوخلن ګاز پر استعمال کړی دی.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدې ته وایي د دودونو پاچاهي. د همدغسې پاچاهي په ارمان وم. خدای پاک مې ارمان پوره کړ او دغه دی د دودونو پاچا یې کړم.
پاچا صاحب، ته هم دودغړن ښکاري او کابینه دې هم دودغړنه شوې ده، په دې هکله څه وایې؟
زه افتخار کوم، موږ پیدا شوي دودغړن یو او همداسې دودغړن به مرو. د دودونو پاچاهۍ کې دودونه ښه ښکاري.
نو د خلکو او رعیت د روغتیا په باره کې څه پلانونه لرئ؟
خلک به د دغو دودونو سره یا مخته او عادت شي او یا به هم د تیښتې او قبر لاره ونیسي. له دې پرته بله هیڅ لاره نشته.
د دودونو پاچا صاحب، نو د دودونو کمولو لپاره کوم پلان لرئ؟
نه، چې داسې کوم پلان مو درلودی اوس به مو عملي کړی وای. په خلکو به مو د زغالو، پلاستیکونو، ټایرونو او نورو شیانو د سوځولو بندیز لګولی وای. موږ نه غواړو چې د دودونو پاچاهي له دود نه خالي وي. په خپله د موږ ارګ د ښار د غلیزو دودونو د راټولېدلو مرکز دی چې سهار راووزم نو ډېره په سختۍ ساه اخلم، خو بیا هم افتخار کوم چې د دودونو پاچا یم او د ډېرو خطرناکو دودونو په منځ کې ژوند او پاچاهي کوم. او که د دودونو همدا حال و نو کال دا وخت به دومره څوک نه وي چې د دود په ضد مظاهره وکړي، ځکه هیڅوک به له کوره د باندې نشي راوتلی.
نو ته به څه کوې؟
زه به په دودونو کې لامبو وهم او نړۍ به راته حیرانه پاتې وي چې د دودونو پاچا په دومره ډېرو دودونو کې سرچپه پاچاهي کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، برای افغانپور او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Storm. زما سے دچانان یم پر خط پر